پہلے فرشتہ نگاہ تھا سو سٹڈی میں شے د ازادي رادیو په دې یو ساته خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم او وبوري چې اروپאי ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمې دوه د ټینګار تر څنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې خبرو لپاره د اعتماد پیدا کیدو لپاره مهم بللې خو طالبان وایي اوس اوربند نه کوي. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د وروستیو نتیجو به هم خبر شي خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه د کندهار چارواکي تر یو سلو دیر شو د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا د ولسمشر ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګن او ویست کانسن ایالتونو کې پرون د مهمې بریا اعلان وشو خپل دریځ لا پیاوړی کړی. په اروپا کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختۍ دي. بشپړ خبرونه د کندهار چارواکي تر یو سلو دیر شو د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د ولیویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل دغه وسلوال په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کندهار په ارغنده پنجوایي ژیړی میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوي دي.
یو سلو یو دیرش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، څلوېښت تنه زخمیان شوي دي. د دې څلور موټرونه، درویشت ارادي موټر سایکلان، تقریبا اویا میله بیلابل ډوله سلایه هم له منځه وړل شوي ده او پنځه پټن ځایونه چې د موقتا استفاده ځنې کول په بشپړه توګه تخریب شوي دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه انسن دی ویلي. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکې چندې. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلور میلې وایان جګړن اقا محمد صفای وای د کرل شو ماینونو له امله یې عملیات ورو روان دي.
بازار نیمه لا زیات زموږ په لاس کې دی، قومندانۍ په خپل زموږ په لاس کې ده او د بازار نقره چې د شانک مخه وضعیت تر ته چار تورې چې دی خو د سلک د بیت د دراوت لسه چې بازار ته راوځي تری ته راځي انده غزه پورې موږ په اشراف کړی دی.
پر دې راهود ولسوالۍ لڅ باندې یوې میاشتې راهیسې طالبان بریدونه کوي او تیرونه د دې ولسوالۍ امنی قومندانۍ هم ونیول چې بیا الوتکو بمباري وکړه او طالبان په شاو ته مول شول. د میدان خار او جرلیز ولسوالۍ تر منځ لار له ماینونو پاکه شو. د میدان وردګ دی والی ویان محب الله شریف زوی ازادي راډیو ته تیر شپه وویل
موږ هم یتي ځوکونه هغه لار د ماینو څخه پاکه کړې شو. خوشبخت مننه ایستلی هو او پنځه پلچکونه رغول دي چې دغه لار د خلکو پر مخ خلاصه ده.
د میدان وردګ د ولایتي شورا مسولینو ویلي دي دغه لار چې تر بامیان پورې غځېدلې ده طالبانو له تیرو درې اونیو رئیس بنده کړې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د ولسمشر ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اعلان وشو خپل دریځ لا پیاوړی کړی خو یو شمېر نورو مهمو ایالتونو کې د رایو شمېر لا دوام لري. په دې سره د انتخاباتو د ورځې د رایو د مرکزونو د تړل کېدو څلېرویشت ساعتونو په تېرېدو سره تر اوسه نه ده څرګنده چې کوم کاندید بریالی شوی دی. په میشیګان کې شپاړس او ویسکانسن کې لس الکترول کالج یا انتخاباتي رایې بایدن ګټلې دي او په دې سره د ټولو رایو شمیر 235 ته رسیدلی. د هغه د سیال ولسمشر ډونالد ترامپ رای تر اوسه 244 دی. تر اوسه اریزونا او نیوادا کې د رایو شمیر چې نږدې څرل کیږي او کچېره هغه بایدن وګټي لازمي د الکترول کالج یا انتخاباتي 200 رای بچ د بریلیتوب لپاره حتمی دی پوره کړی. پاینال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي د نومبر د درېمې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوه وړاندې کړې او دا یې کړي چې د رای پاڼو پرانستل او تر لاسرسی شفاف نه دي. د ترامپ کمپاین پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د میشیګان ایالت محکمې ته شکایت کړی چې د رای شمیرل تر هغه ودرول شي تر څو رای شمیرلو ته د با مفهومه لاسرسي مسله تضمین شي. په پنسلوانیا کې کمپاین د انتخاباتي چارواکي انتورن کړی چې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې د رایو د شمیرلو ځای ته له اترو مترو نږدې ورشي او دا وایي کړی چې په دې ایالت کې د رایو د شمیرلو بهیر په مقعد ډول ودرول شي. په جنوبی ایالت جورجیا کې چې ترامپ پر خپل سیال جو بایدن په ډیر لږ توپیر مخکې دی د هغه کمپاین ویلي چې د دې ایالت ځینو برخو کې به د ورته ستونزو په خاطر د رایو د شمیرلو د بهیر د درولو لپاره محکمې ته دعوه وړاندې کړي. د ټرمپ کمپاین دغه داوا داسې مهال کوي چې تر اوسه د انتخاباتي چارواکو لخوا د نامناسب یا غلطو کارونو په اړه شواهد نه دی وړاندې شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسېد. د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخې اریزا پرون وروسته تر دې چې د جواد ظریف هرکلی وکړ په ټویټر کې ولیکل، د لوړې کچې پر هر سفر زموږ ستراتیژیک ائتلاف لا پیاوړی کوي او وروري مو ټینګوي. اریزا بیا د امریکا بندیزونو ته چې پر ایران او وینزویلا یې لګولې دي اشاره وکړه او زیاته کړه چې وینزویلا او ایران د تیری کوونکو په وړاندې په میدان درېدلې دي. جواد ظریف به له وینزویلا بولیویا ته ولاړ شي او هلته به د نوي ولسمشر لویس ارسې د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي او بیا به کیوبا ته ولاړ شي. په اروپا کې د کورونا او بعد مخنیوي لپاره بندیزونه په سختۍ دودي. په انګلستان کې به سر لننه ټول بند وي خو ښوونځي او پوهنتونونه به پرانیسته وي. بلورته د ایټالیا صدر اعظم جزپه کانته د سیشن به پورز یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د ایتالیا په ډیرو برخو کې بندیزونه سختيږي. په هنګری کې صدر اعظم ویکتور اوربان بیړنۍ حالت اعلان کړی او د شپې په مخې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولې دی. په بلجیم کې صدر اعظم بویکو بوریسف امر کړی چې هر لوی روختون د کورونا لپاره څنګه بیل کړی. او په دنمارک حکومت د امن په نوم د یو ډول حیوانات چې په پټیو کې روزل کیږي د لمنځوړلو امر ورسره تر دې ورکړ چې د دې حیوانات سانتر باندې کورونا د لیک دی دوه خبرونه خپاره شول. او د هند کرکټ د غوړه لیک لوبو په ترڅ کې نن د ممبئی انډینز او دلی کیپیټلز لوبډلو ترمنځ مسابقه ده. لوبه د کابل په وخت شپږ نیمه بجې پیلېږي. د هند غوړه لیک لوبه دوهم پړاو ته داخله شوې او دال دوی لوبي د جدول په سر کې دي. د هند غوړه لیک رواني لوبي د سپتمبر په 19 په متحده عربی اماراتو کې پیل شوې او پای لوبه به د نومبر په 19 وي. خبرونه ملاحظه دی لړو واوریدل کدا او نور خبرونه غوړی بیا هم اولولې دی. ازادي لړو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي لړو ټکی اورګیا ازادي لړو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واوري چې اروپایي ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو د ټینګار ترڅنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې د خبرو لپاره د اعتماد پیدا کېدو لپاره مهم و. بل خو طالبان وایي اوس اوربند نه کوي.
اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې موږ خپل اهداف ته ورسیږو. د جګړې عمده عامل په تمامه معنا له منځه ولاړ شي.
د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر وایي افغانستان کې د جګړې د دوام له شرعي پلوه هیڅ توجیه نه لري او طالبان باید جګړه ختمه کړي.
د قرآنی احکامو په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناسته او دوی د قرآن په مقابل کې د دوه قرارداد ته ترجیح ورکوي.
د افغانستان یو شمېر سیاسیون وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې به د افغانستان په وړاندې د هیواد په سیاست کې د پام وړ بدلون رانشي.
زه فکر نه کوم چې ډېر غټ تغییر راشي. ښه به دا وي چې موږ افغانان خپله د خپل وضعیت او د ګټو یو تحلیل ولرو.
د امریکا د ولسمشرۍ هیڅ یو کاندید هم تر اوسه نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي 200 رای چې د بریالیتوب لپاره حتمی دی وګټي. د انتخاباتو وروستي حاله به خبر شي. او دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مه هیروي.
بعد شایان رښتیا کیږي نو دا چې د چپ ورانه غوښه مې مشال وی د ما همیشه یا جنجال د چا سره کړی دی او شاید چې مو په ځان لیدل.
د ژوند رنگونو کې مو پرخ او بد شګم خبرې کړي. د ازادي رادیو بلې د اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړه او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سولې خبرو په ترڅ کې د اعتماد پیدا کېدو لپاره مهم و. بل هغه خبرې چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې په ابتدایي مرحله کې پیل شوې خو تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان حکومت بیا بیا پر اوربند ټینګار کړی او طالبانو ازادي راډیو ته وویل هغه وخت به اوربند وکړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او د جګړې عوامل له منځه ولاړ شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د اروپای ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو مذاکراتو په پای کې په ګډ بیان کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د شخړو دوام د سولې لپاره د سیمې لغښتنو سره پټه کار کړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې د برخې جګپوري استازي جوزف بورل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپای ټولنې او پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو خبرې وکړي. تر دې خبرو وروسته دواړو لوریو په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري اوربند ضروری دی او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش غوښتنه هم ده. په دې بیان کې د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سیل شوی او ویل شوی دی چې شخړې له کورونا ویروس سره د افغانستان او سیمې مبارزه پیچلې کوي. افغان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې موږ خپل اهداف ته ورسیږو، د جګړې عمده عامل په تمامه معنا له منځه ولاړ شي، د اعتماد او باور په زار منځ شي او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
شاغلی وسیق زیاته کړه چې طالبانو د پخوا په نسبت جګړه ډیره کمه کړې ده، پر لویو ښارونو او مرکزونو بریدونه نه دي ترسره شوي او په لري پرتو سیمو کې چې کومې جګړې شته هغه عکس العمل دی. د اروپای ټولنې او پاکستان په ګډ بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو ټینګار وشو چې له ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق په ګډون، د غیر قانوني اقتصاد، د ترهګرو د مالي سرچینو او د انسان د قاچاق مخنیوي به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ټولې سیمې ته به ګټه ورسی شي. اروپای ټولنې او پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل هڅې وستایلې او دا یو نوی فصل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې خبرې باید په دې هدف وشي چې په اقتصادي، اجتماعي، بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په برخه کې چې افغانانو په تیرو 1900 کلونو کې څه ترلاسه کړي دي خوندي شي، په ځانګړې توګه د ښځو او ځوانانو په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي ترڅو په یوه ډیموکراتیک ټولنه کې افغانستان باثبات شي او پرمختګ وکړي.
د افغانستان د حج او اوقاف سرپرست وزیر وایي افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته او طالبان باید جګړه پای ته ورسوي. محمد قاسم حلیمی د سرګنونې پرون په کابل پوهنتون کې د دوشنبه د ورځې د برید په غبرګون کې وکړي، هغه برید چې مسؤلیت داعش وسلوالې سخت دریځ ډلې اخیستی او طالبان ویلي چې په دې برید کې دوی لاس نه لري. ځینې دینی عالمان بیا له حکومت غواړي چې د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي ځواکونو په وړاندې چې کوم خنډونه دي هغه باید ډیر ژر لرې کړي. اجمل تورمانې تفصیل اوروي.
د کابل پوهنتون تر برید وروسته د افغانستان د حج او اوقاف وزارت او دینی علماو غبرګون، د افغانستان د حج او اوقاف وزارت دینی علماو شورا او د اهل تشیع د تایید مرجی د چهارشنبه په ورځ په خبری کانفرنس کې طالبان د خلکو په وشلو تورن کړل، خو طالبانو مخکې د اعلامیې په خبرولو سره په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی دي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر محمد قاسم علیمی وایي که څه هم د افغانستان دولت مذاکراتي پلاوی د قرآنی احکامو لمخې مذاکرې ته ناسه، خو طالبان د قران په مقابل کې د دوهې تړون ته ترجیح ورکوي.
د قرآنی احکام په چوکاټ کې د مذاکرات او هیئت ناشته او دوی د قران په مقابل کې د دوهې قرارداد ته ترجیح ورکوي. دوی هر ورځ جنگ کوي، هر ورځ حمله کوي، هر ورځ انسانان بې ګناه وژني.
خغلی علی میده هم ویل چې مخکې طالبانو د جګړې او جهاد دلیل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون وو او په خبرې اوس چې امریکایانو سره د دوی مسله حل شوی، په افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي عامل نشته. د طالبانو وایي چې بیولا مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو سوال شوی پیغام کې د کابل اداري چارواکي ورخطه بللي ځکه په خبري امریکایي ځواکونه له دغه هیواد نه پوتو دي. په دغه خبري ناسه کې د افغانستان د اهل تشیع د تایید مرجی مشر آیت الله بیسودی د کابل په هنتون د بریده غندنې ترڅنګ لولس مشر او حکومت وغوښتل د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قوه پر وړاندې کوم خندونه و هغه لري کړی.
ان حملات رو مصیبت میدانم و فاجعه بر کشور و از رئیس محترم جمهور میخواهم که
دغه حمله مصیبت ګڼم او پر هیواد فاجعه. د جمهور رئیس غواړم چې د دفاعي قواو پر وړاندې مخکې کوم خندونه او هغه دی لري کړي تر څو هغه له هیواد، دین، آئین او د خلکو له حیثیت دفاع وکړي. اوس معلومه ده چې په هیواد کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ سیالات نشته. تعجب کوم چې د قضوی عاملان له بهرانیانو سره سوله کوي خو له ولس سره یې نه کوي.
با خارجی ها صلح میکنن اما با ملت صلح نمیکنن.
بلخوا په هم دی ورځ په کابل کې د خزو د سیمیز شبکې لخوا هم په وناسه کې په دې ټینګار وشو چې د جګړې د وړ خواوی دي د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت له لاسه نه ورکوي. دا خبرې داسې محل مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ په کابل په هنتون ترهګریز برید وشو چې لامل یې 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې منلې ده.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولا راتون کې ده هغه سولا چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
وړاندې په خبرونه کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو او د غرض په سعودي عربستان کې د بهرنیو کارګرو د کفالت د سیستم په باب واورئ چې د کفالت سیستم نور لغوه شوی دی. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسدالله لودین ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کابل کې د جنایي جرمونو په وړاندې پر پیل شوې مبارزې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح په مشرۍ دغه مبارزه له هغه وروسته پایل شوه چې د دغه 2 میلیونی خار وګړي لغلا وجنو او نورو جرمونو تر پوزې راورسېدل. د مطلب لیکوال ویلي نه سلوه کلن صالح چې 2 ځله لمرګونو بریدونو روغ وتلی دغه مبارزه د غلو غاصبینو بې اسناد موټرو او هغو سیاستوالو پر ضد پیل کړي چې په ترافیکي چک پوینټونو کې پولیسو ته سپکاوی کوي. ورځپاڼه لیکي هیڅوک دا باور نه لري چې ښاغلی صالح به لنډ وخت کې جرمي شبکې له منځه یوسي. خو مطلب کې د امرالله صالح په حواله راغلي دی هیله مند دی چې دا کار به ثابتوي. مطلب کې د ښاغلي صالح دا خبر هم راخیستل شوی چې ویلي دي کابل ښاریانو پر پولیسو باور له لاسه ورکړی، خو د ده په وینا اوس باید دا باور بیرته ترلاسه شي. د مطلب په پای کې پر ښاغلي صالح یو شمیر نیوکو ته اشاره شوی او ویل شوی چې د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو او د صالح سیاسي مخالفانو هغه په تاوتریخجنو او خپل سره اقداماتو تورن کړی. ګارډین برتانوي ورځپاڼې بیا پر کابل په هنتون د دوشنبه ورځ د برید قربانیانو ته توجه کړې ده. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه، هغه برید چې 22 محصلین پکې ووژل شول. د ګارډین په لیکنه افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې دي. ملګرو ملتونو تازه په یو راپور کې وویل چې د 2000 کال په لومړیو نهو میاشتو کې څه باندې 2000 افغانان جګړو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان دي. ګارډین دې ته اشاره کړي چې په خاري سیمو کې بریدونه او په افغانستان کې هدفي وژنې زیاتې شوې. ورځپاڼې د بیلګې په ډول د کابل ښار لویدیځ کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز وروستي برید ته اشاره کړې چې د تنکیو زده کوونکو په ګډون نږدې 1.5 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت هم داعش وسله والې ډلې ومانه.
او سم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په باب راپورونه ته مخه کوو. د افغانستان یو شمیر سیاسون د ملي شورا یو شمیر غړي او عام خلک د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو او پر افغانستان د اغیز په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو اکثریت په دې باور دي چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې به د افغانستان په وړاندې د دې هیواد په سیاست کې د پام وړ بدلون رانشي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سیم پر راپور کې وورو.
په تیره دوره کې د افغانستان جمهوری ریاست ته کاندید او د ملي امنیت مخکینه رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان په اړه د امریکای د وسنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر چلند په انتقاد سره ازادي رادیو ته وایي په امریکا کې به د نوي حکومت لراتک سره د افغانستان پر وړاندې د هغه هیواد په سیاست کې ډیر بدلون رانشي.
اما غټه پالیسۍ کې زیات تغییر بیا په صورت کې کې بایدن وګټي کې ترامپ وګټي د ک بایدن هم په تیر وختو کې ډیر وضاحت په دې مسایل کې ورکړې دي. د کریسې په وخت کې چراغ لا او په مجلس کې څه اظهارات کړي به ورسته دي. نو زه فکر نه کوم چې ډیر غټ تغییر راشي. مخابه دی چې موږ افغانان خپل د خپل وضعیت او د ګټو تحلیل ولرو پسته مسایل باندې اقدام وکړو.
د سیاسي چارو پوه عمر صدر وای لومړی د ډونالد ترامپ سیاست په افغانستان کې له هر کلی سره مخ شو او دغه سیاست پر پاکستان د فشار راوستلو لامل شو، خو د وخت په تیریدو سره د خاغلی ترامپ دغه سیاست بدل شو.
ترامپ نسبت به بایدن هیچ مزیت بر افغانستان نداره. بایدن چند مزیت داره، یکی که بایدن
ترامپ د بایدن په پرتله د افغانستان لپاره هیڅ خیګنه نه لري. بایدن دا خیګنه لري چې ډیموکرات دی او ډیموکراتان د خوځو د حقونو د بیان د ازادۍ او د زنور ارزښتونو په ګډون نړیوالو قوانینو او د بشر حقونو ته ډیر درناوی لري. هغه ارزښتونو ته چې موږ د نړیوالې ټولنې په مرسته ترلاسه کړي دي. جو بایدن چې دغه درناوی لري نه غواړي هر څه طالبانو ته وسپاري.
د ولسی جرګې غړی هلمند وایي په امریکا کې به د نوي حکومت له راتک سره د افغانستان په اړه د هغه هیواد په ستراتیژۍ کې بدلون رانشي.
دوی خپل د سیمې لپاره او د ځان لپاره، یعنی په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په نظامي لحاظ نه دوی ستراتیژي ګانې لري. دوی خپل منځ کې مثلا هغه رقابتونه چې دي، یا د احزاب منځ کې، یا د ولس منځ کې، هغه باندې څه تاثیر ولري. د افغانستان لپاره د دوی هغه ستراتیژي معلومې دي، او دا اوس هم چې کومه لوبه روانه کړې ده، په لوبه کې دوی غواړي چې دلته لا پیاوړي وځلېږي.
د مشرانو جرګې غړی محمد آصف صدیقی هم ورته نظر لري او د امریکا له نوي حکومت غواړي چې له افغانستان سره په ژمنو او د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون ته ژمن پاتې شي.
امیدوار دی چې د امریکې کوم مشران، جو بایدن او ترامپ، چې د امریکې ولسمشر تعطل کیږي، زموږ غوښتنه به د امریکې حکومت نه مدای چې هغه امنیتي تړون چې غوی سره موږ لرو هغه په هغه مسله کې موږ سره د صادق پاتې شي، یو او د دې په څنګ کې د افغانستان په سره کې موږ سره د صادقانه همکاري وکي، او په همسایه ملکونو د فشارونه زیات کړي چې ترستان چې هغوی حمایه کوي هغوی نه د واخلي.
د امریکا د انتخاباتو او پر افغانستان د اغیز په اړه کابل خاریان څه نظر لري؟ محمد حضرت او مسافر وایي
زمون دا توقع ده چې کټرم راځي یا که بایدن راځي، زمون د افغانستان په حالات باندې باید د سولې په باره کې ګامونه واخلي. داسې پالیسیان غوره کې جنگ بند شي، سوله راشي، آرامي شي. امریکا که وغواړي په افغانستان کې سوله راوستی شي.
ډیره هغه وکاسه وکړه، خو دوی په هڅه کې ناکام پاتې دي. بیا هم وخت ورکړو دا کومک به مونږ سره وکړي چې دغه امنیت به مونږ صحیح کړي. طالبانو سره مې عمل وکړي، یا کینې یا خبرو باندې ورته قناعت ورکړي، یو چی ورسره وکړي کنه، په جنګ خو نه کیږي کنه.
وبلیدل شي چې په امریکا کې به د نوي حکومت پر راتګ سره له افغانستان نه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو او د سولې د خبرو برخلیک سوي.
تر اوسه پورې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه نه ده معلومه، یعنی معلومه نه ده چې چا دغه انتخابات ګټلي. د ولسمشرۍ ډیموکرات کاندید جو بایدن وروسته له هغې چې په میشیګان او ویسکانسن ایالتونو کې پرون چهارشنبه د مهمې بریا اعلان وشو، خپل دریځ لا هم پیاوړی کړی دی. د هغه سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي، د نومبر د درېیمې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوه وړاندې کړې ده چې د رایو پاڼو پرانیستل او ورته لاسرسی شفاف نه دي. نور تفصیل زموږ د مشال راډیو د همکاري ملیحا امیرزاده په راپور کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کمپین په دریو مهمو ریاستونو، میشیګن، پنسلوانیا او جورجیا کې د نومبر دریم انتخاباتو رایو شمیر ادرولو لپاره عدالت ته ورغلی او داوا کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. د ولسمشر ټرمپ کمپین د نومبر په څلورمه په بیان کې ویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرل ادرولو لپاره قضیه پرانستې تر څو چې مانی خیزه رسایي ونه لري. کمپین په پنسلوانیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړي چې د دوی څارونکي د رایو اچولو ځایونو یا کاونټرو ته اته میټره نږدې په فاصله کې نه پرېښودل. د کمپین په بیان کې ویل شوي چې هلته هم په موقتی توګه د رایو شمیرل ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي تر څو چې بابانه شفافیت نه وي او ریپبلیکن ګوند دا باوري نه کړي چې د ووټونو شمیرلو بهیر له قانون سره سم کیږي. د غراس کمپین ویل چې پلان لري په جورجیا کې هم د ورته تورونو پر اساس د ووټونو شمیرلو دروي. په دغه ریاست کې ولسمشر ټرمپ د بایډن مقابل لږ مخکې دی. دغه کیسونه د دې باوجود درج شوي دي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو کوم ناسم عمل شواهد نه دی ورکړل شوی. انتخاباتي شنون کې وای کو بوټونه او هم شمیرل شي نو داسې نه بریخي چې بریا ته به نږدې شي. د ټرمپ انتخاباتي کمپین په داسې حال کې نوموړي په پنسلوانیا ریاست کې کامیاب اعلان کړي چې هلته د ووټونو نتیجې نه دي راغلي او نه هم انتخاباتي چارواکو یا میډیا سره اعلان کړي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو تر یو ورځ وروسته بریا ته نږدې شوی، خو په عین حال کې د هغه سیال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوه مهمو ریاستونو نتیجې په قانوني توګه چیلنج کړي چې د بایدن په حق تللی دي. د امریکا په ځینو ریاستونو کې د نومبر دریم انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه دي نهایي شوي. په داسې حال کې چې لا هم د ډاک للارۍ د ورکړل شوو د میلیونونو ووټونو شمېرل لا روان دي، تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه نه دي ترلاسه کړي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومان ته د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه پکار وي، خو تر هغې وروسته بایډن ګټلو ته نږدې ښکاري چې د امریکایي رسنو له مخه بایډن په میشیګن او ویسکانسن ریاستونو کې کامیابی حاصل کړه. د میشیګن 14 الیکټورل ووټونو او د ویسکانسن د 10 هغو ترلاسه کړه ولو سره جوزف بایدن 253 ووټونه ترلاسه کړل. تر اوسه د نواډا او اریزونا نتیجې نه دي راغلي چې کېدې شي ورته د انتخاباتو د ګټلو لپاره د ټاکنیزې ډلې 270 ووټونه ور په برخه کړي. یو نومانته د بریا لپاره د الیکټورل کالج 270 رای پکار وي. د اریزونا او نواډا ریاستونو ګټلو سره به بایدن د 270 الیکټورل ووټونو هدف ترلاسه کړي. پنسلوینیا د ټاکنیزې ډلې 40 ووټونه لري او نتیجې یې اعلانېدو ته نږدې دي. کچره بایدن دغه ریاست وګټي نو ورسره 270 ووټونه ترلاسه کولی شي. ځینو رسنیو په اریزونا ریاست کې د بایدن د بریا رپورټونه ورکړي چې ورسره بایدن د الیکټورل کالج 270 ووټونه ترلاسه کولی شي، خو بیا ځینو نورو رسنو په دغه ریاست کې د بایدن د بریا خبر نه دی ورکړي. بایدن په نواډا کې هم لږ مخکې دی. په ویسکانسن کې انتخاباتي چارواکو بایدن ګټونکو اعلان کړي او ویلي دي چې په 40,000 ووټونو سره بایدن مخکې دی او نږدې ټولې رایې شمېرل شوې دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای چې په 55 غربي هیوادونو او د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو کې انتخابات ساري، د ټرمپ لخوا د بریا اعلان او په انتخاباتو کې د درغلو تورونه غندلې دي. دغه سازمان ویلي دي چې رایې په ښه ډول اداره شوې وي. د سازمان مشر مایکل جورج لینک په یو بیان کې ویل چې د موجوده ولسمشر لخوا د انتخاباتو شپې پر مهال د نیمګړتیاو بې اساسه تورونه پر جمهوري ادارو د خلکو باور ته زیان رسوي.
ستاسو له پیغامونو
ظفر مومن یم د کابل ولایت اوسیدونکی په نړۍ کې ټول پته منځ چې څوک به بریا ترلاسه کړي، او زه هم هر لحظه خبرونه تعقیبوم، او زه هیله لرم، امید لرم چې ډونالد ترامپ چې د اوسنۍ رئیس جمهور هم دی هغه بیا بریا ته ورسیږي، ځکه جو بایدن مخکې له دې هم خپل هغه ټاکنیزو کمپاینونو کې لیول کړی چې برنده شوم 50 افغانستان او پاکستان سره برابر نه کوم.
نوریا شیخ متیم، امریکا انتخابات تعقیبوم چې څوک به بالاخره بریالی سي. د هیچا طرفدار نه یم، نه دی بایدن او نه هم دی ترامپ. دا شی ولی طرفدار نه یم، زموږ په خپل وطن کې ډیر غمونه دي، خپل ډیر دردیدلی یو. په همدې نږدې ورځو کې خوب بیخي ډیر دردیدلی یو. موږ ته یوازې سوله مهمه ده.
زه شاه محمد از ولایت بغلان یم او بغلان مرکزی اوسیدونکی یم. ګورو په فیسبوک کې، ګورو په اجتماعي رسنیو کې، ګورو تلویزیون کې تعقیب او موږ غواړو چې د امریکا انتخابات جو بایدن استیم، په دې خاطر باندې چې هغه د افغانستان د خپل امریکایي پوځیانو واسي او په افغانستان کې اصول راسي او د افغانستان سره حکومت وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د کابل د څو تنو خاريانو نظرونه مو د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو په باب واوریدل. سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. په دغه هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شبر او نور جزئیات.
ریاست کار او شغل په تکلار کې د اصلاحاتو شپنه کړي او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر ل خپل سعودي سیستم سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوې ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې ل خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاست غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشری سرچینو وزارت په خبرې کې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوي هڅې سره به کاري چاپیریال بهتر شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربی ریټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیسي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به په خپل سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربی زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوی پریکړې لمخې به د کارګر او د هغه د چیشتن ترمنځ رابطه د یو معیاري تړون لمخې تنظیم شي چې حکومت به تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د چیشتن د اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکې ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې سږ کال د جیشل یا د نړۍ د سترو شلو اقتصادي ځواکمنو هیوادو محلنۍ مشي کوي، د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅې کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کمه کړي او د همدې لپاره د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یوه هڅه پیل کړې ده.
په افغانستان کې سهار 8:30 بجې شو. یو ځل بیا په مکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د کندهار چارواکي تر 113 شو د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل دغه وسلوال په تیرو 43 ساعتونو کې د کندهار په ارغنده، پنجوي، ژړې، میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. د اورزګان په دهراوود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. په دې ولسوالۍ کې ملي اردو د څلور ملي وایان جګړن اقام محمد صفای وایي د کرل شو مینو له امله عملیات ورو روان دي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو هیڅ یو کاندید تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي رایو 270 وګټي. د شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې تر اوسه پورې ډیموکرات کاندید جو بایدن 253 او د هغه سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ 215 رایې خپلې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې پر وینزویلا سربیره د غرض بولیویا او وروسته کیوبا ته هم لاړ شي. په اروپا کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختۍ دي. په انګلستان کې به سر لننه ټول بند وي، خو ښوونځي او پوهنتونونه به پرانستي وي. د اروپا په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم سخت بندیزونه لګول شوي. د هند کرکټ د غوره لیگ لوبو په ترڅ کې نن د ممبئی انډینز او دلی کپیټلز لوبډلو ترمنځ مسابقه ده. دا لوبه د کابل په وخت 6:30 بجې پیلېږي. د دې نور خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي به هم کولای شي چې ویل ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کام. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسیدو. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو اعلان کړی و، دوه ونیز خبرونه لرو، خو د دغو دوه ونیز خبرونو مخکې به په کندهار کې د وروستیو جګړو او ناامنۍ لامل د بې ځایه شو کورنیو د ستونزو له حاله خبر شي. د جګړو او نامنې ول عمله د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالۍ او څخه د کندهار خار او ډنډ ولسوالۍ دښتې ته ورغلي بي ځای شوي. کډوال کورنۍ وای په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بي ځای شوو کورنیو شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینا یې له یو شمیر سره تر اوسه پورې یو څه مرسته شوې ده. صادق رښتینی د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې هغې دښتې ته ورغلی چې سلګونو کورنیو د جګړو له ویرې هلته پناه وړې ده.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمیره شاوخوا 2000 ته رسیږي تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالۍ څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالو کې راوتلي.
ټول شان پاتې سوي دي، د کور سامان ګرد پاتې سوي، په یو پټو کې په یو دور کې په خیمه کې کې راوتلي. په دغه څور څور کې شان میا موږ د پاده سیوی دی در پادر ما د مزان د بل په کبه ټکران کوم دا دغه ته ځان رسولی دی. خاک پساره
دی کورنیو د یو غره د لمنې پریګو کې اړولی چې د تشاک ته بو په شمول د ژوند لټولو لمړنیو ارتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوی کډوال وای لنورستون سر خو به یو ډول مقاومت وکړي، خدا چې د خړو څن لري نو لوږه ژوند غواشي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي. موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه پوکو. دغه سړی ته نن سهار کې ما ویل دي چې دغه راولاړ څه دغه دلته یو وړه لیټه کا دغه وړه ورکه د مؤمنانو څخه ورکه د نور لویا خو بنمري.
دا عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخکړی ازادي راډیو ته وویل د دوی لسمی به یو شمیر نوري کورنۍ هم د جګړې لویری به ځای او دغه دشتونو ته پناه راوړي.
خدا جنگی حالا تو چکورو نگرد پاتس با دیسی را غیلی چی دا پا غاری کنی دا کالی دی یا گودر را خست دیدی دا گودر دیسی دل تیزان را ورست و اینور کورو نو شیان گرد پاتسی بیدی مکمل فدا آسی حالا تو کمو را غیلی نمی کورو نو پات دی اغم را روان دی دا کورو نو دا مخلوق بخپل گینی
دا کند هار دا کدوالو بیر ترستنی دونگو چارو رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بیا ځایسو کورونی شمیر شاوخوا 2000 یادوي چې په وینای د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بیا ځایسو کورونی سره به هم مرسته وسی.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بیا ځایسو ته د اندغه یاد ولسوالیو او سیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 1500 شاوخوا کې نورې کورونی چې همدا اوس دغه سروي باندې زموږ